Come
wait,
on
wait.
in there.
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي مننه چې ازادي رادیو اوري په کابل کې د ماجیګر سلور بجې شوي زه اکرام الله اکرام يم او په یو بل یو سات خبرونه کې ساج هر کله کوم دا خبري خبرونه چې د تخنیک چاري عبد الله عبد پر غاړه لري وا بوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني په مخابرات او وزارت باندې د 13 ورځې حمله ته په خبرګون سره ویلي چې وسلوال مخالفین له دولت سره د سولې جرأت نه لري همدارس اوري چې د سرلنکا د نننۍ بمی چاودنو لامل د تلفات او پښمیر کې ځاتواله راغله ده د دې خبرونې دوهم نیمای د انصاف پلټکی او رکو شوی او عزیزانو خبرونو ته ځنګړی شوی خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له سلیم محمد صالح نو
دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو د ریشي باید په عامه خرڅ نه سي د ملي امنیت او میډیا سات وایي چې د مساکلا ولسوالۍ لپاره د طالبانو تشپونو ولسوال نیول سوی دی په سریلانکا کې د وژل سو کسانو شمیر تر 150 واوښت د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو د ریشي باید په بازار کې په عامه خرڅ نه سي پرون په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پر باندې هم حمله کوونکو پوځي دریشي په تن کړی و د دفاع وزارت وایي قیس منګل د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د دریشي خرڅلاو غیر قانوني کار وباله
هغه پلورنځی چې د یونیفورم پلوري د اسنادو یو پروسیجر یې بشپړ کړی دی دوی پر عوامو یونیفورم نه پلوري اول یې د ملي اردو کارت ګوري هغه سبتیږي بیا یونیفورم ورته جوړیږي د کابل په پوله خشتي کې چې خرڅیږي دوی قطعاً جواز نه لري او پلورل یې هلته منع دي
تر دې مخکې هم په ځینو راپورونو کې ولسی و چې ځانمرګ برید کوونکي له دغو دریشو په استفاده ځینې حملې کوي د غزنی چارواکي وایي چې د امنیت قومندانې د ښوونې او روزنې د امیر څارمن شاپور بختیار او د دوو نورو پولیسو قتل نیولې څارمن بختیار تیر اونۍ شارته تیرمه پال بیرونی شارګوټي کې ووژل سو د غزنی د ولی ویان محمد عارف نوري نن یک شنبه خبر اعلان ته وویل
محمد خالد نام داره
باشند نیول شوی کس محمد خالد نومیږي او د میدان وردګ ولایت د چکول سوالی اصلي اوسیدونکو دی چې دمګړې د غزنی ښار په البیرونی ښارګوټي کې ژوند کاوه
نیول سیوی کس ویلی چې د دغو وژنو په بدل کې نقدی مرسته ورسره سبب د ملي امنیت عمر ریاست وایي چې د هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ لپاره د طالبانو تش په نوم ولسوال نیول سوی دی دغه ریاست نن په ویلامیه کې ویلي چې ملا عبدالغفور له ځینو وسلو او مهماتو سره په ځانګړو عملیاتو کې نیول سوی دی وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي د ننګرهار چارواکي وایي چې په چپرهار ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو قمندان ایوب حسین خیل نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې جګړه کې په لسګونو طالبانو ته مرګشوب لاوښتی چې د شپږو جسدونه د دوی لاسته ورغلي دي د ننګرهار ولایتي دفتر بیا وایي چې سیمې ته اضافي ځواکونه استول سوي دي وسلوالو طالبانو د دې نشټې په اړه څه نه دي ویلي د سولې ولسی حرکت په لسګونو پلویانو نن په هلمند کې د سولې په ملاتړ لاریون وکړ دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي رادیو ته وویل
لارینواله د جګړې پر شکل اړخونه باندې د ژر تر ژره اوربند کولو ژغ وکړ او ترڅنګ پر غوي ژغ وکړ چې نور باید جنگ بس سي نور باید یوې سولې روغې جوړې ته سره ورسېږو د لارین پر محل لسګونو مېرمنو د خپلوانو انزورونو په لاسونه کې لرله هغه خپلوان چې د جګړې په منځ کې لاس ورکړي و
د سولې ولسی حرکت وایي چې په نور ولایتونو کې به هم د سولې او اوربند په ملاتړ لاریون وکړي په سریلانکا کې نن د 14 په نتیجه کې 350 زیات کسان وژل سوي او تر 500 زیات نور ټپیان سوي دي دغه 14 په پلازمینه کولمبو کې د هوټلونو او کلیساو په ګډون په څو موقعیتونو کې سوي دي عبادت کوونکي په کلیساو کې د عیسویانو د اختر یا ایستر په منځلو بوخت وو راپورونه وایي چې لږ تر لږه 3-14 سهار سوي بل 14 څو ساعته وروسته وسوه په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې حمله کوونکو ځانمرګ بریدونه هم کړي دي هغه درې کلیساګانې چې دغه 14 په کې سوي یوه د پلازمینې په شمال بل له پلازمینې بهر په نیګومبو بل د پلازمینې د ختیځ په 250 کیلومتري باتي کالوا کې ده پولیس وایي چې درې 14 په 15 ستوریزو هوټلونو کې سوي دي په جلسو کې تر ډیر شو زیات بهرنیان هم شامل دي د ورستې امنیتي پیښې چې چای له مسولیت نه دی منلې د سریلانکا له کورنۍ جګړې وروسته چې یو لسیزه مخکې پاتې ورسېده ډېر خنړې ګڼل سوي دي د سعودي عربستان العربیه ټلویزیون نن د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په ریاض کې د پولیسو پر یوه مرکز یوه حمله شنډه کړی سوه. په راپور کې ویل سوي چې څلور حمله کوونکي وژل سوي دي. العربیه وایي چې حمله کوونکو غوښتل د پلازمینې ریاض په شمال لویدیز شارګوټي زلفي کې دا حمله وکړي. دغه ټلویزیون وایي حمله کوونکو ماشینګڼې، بمونه او اورشیندونکي وسیلې له ځنونو سره لېږدول. وروسته له هغې چې سعودي عربستان څه باندې یوه لسیزه مخکې د القاعده تحرکات وځپل، افراطي وسله وال له څو کلونو راهیسې پر امنیتي تاسیساتو حملې کوي. او په اوکراین کې خلک نن د جمهوري ریاست د ټاکنو په دویم پړاو کې خپل رای کاروي. دغه ټاکنې ممکن د اوسني ولسمشر پیترو پوروشنکو سیاسي برخلیک مشخص کړي چې یو له کاندیدانو دی. نظر پوښتنې ښیي چې مخالف کاندید یو 40 کلن ولودیمیر زیلینسکي د پام وړ مخکې دی. په یو نظر پوښتنې کې چې تیره پنجشنبه خبره سوه په سولې کې نږدې 50 برخوالو ویلي و چې دوی به زیلینسکي ته رایه ورکړي. نږدې 22% نور ویلي چې دوی پوروشنکو ته رایه ورکوي. ښاغلی زیلینسکي چې تر ډیره خپل انتخاباتي کمپاین د ټولنیزو رسنیو له لارې پر مخ بیایوالی د پالیسیو په اړه یې لباسونو ډډه کړې ده. خو په اوکراین کې موجود اقتصادي بحران، اداري فساد او د اوکراین په ختیځ کې 15 کلنې جګړې د زیلینسکي له کمپاین سره مرسته کړې ده.
مغل آزادی رادیو ناوری درنو دوستانو خبرونه مول سالی محمد سالی نو واوری دل که غواړی دا او نور مسائل زموږ پر ویب سایت هم تعقیب کړی پته مو د آزادی رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان سترې محکمې د ملي یووالي د حکومت د واک موده غزولې ده. او تر هغه وخته چې د ولسمشر انتخابات نه وي شوي، په یو مکتوب کې د اوسنیو مشرانو د واک موده غزولې ده. افغان ولسمشر په مخابراتو وزارت باندې د تیرې ورځې حملې ته په غبرګون سره ویلي دي چې وسلوال مخالفین له دولت سره د سولې جرأت نه لري.
حمله بر افراد ملکی و دوائر که ارائه خدمت میکنن نه تنها علامه شجاعت نیست، آخرین نماینده و مثال زبونی است.
تکل شوی چه در افغانستان ملی شورا و لسم دورت تر روان پنج شنبه و رزی پوری پرانستل شی.
انشاءالا حقا معلومات چیز ما پر دست که قرار بدی 100% بیا هم مطمئن نیم که دایشی و رزی مخی و روز داشی.
د دولت په چارو کې د پارلمان وزیر فاروق وردګو په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت د کابل ښار په یو شمیر بازارونو کې د پوځي یونیفورم پلور غیر قانوني ګڼي. همداراز په بهرنیو مسایلو کې بدرته د سریلانکا د نن ورځې بمی چاودنو د وروستیو تلفاتو جزئیات درکو چې بل اخره تلفات کوم ځای ته رسیدلی دي. لمو سره پات شي. زموږ غږ آزادی رادیو نه اورئ. ډیره مننه چې آزادی رادیو ته غوږ یاست. او دا هم د خبرونې لومړی مطلب د نن دوستانو لکه څنګه مو چې مخکې واورېدل، د افغانستان سترې محکمې د ملي یووالي د حکومت د واک موده غزولې ده. او تر هغه وخته چې ولسمشري انتخابات نه وي ترسره شوي، د ملي یووالي حکومت مشران به خپلو چارو ته دوام ورکوي. دا موضوع رحمت افغان تعقیب کړی ده. هم د اوس سره په سټوډیو کې د افغان سمیر ربانی نوي معلومات په دې اړه څه دي؟
مننه اکرام صاحب. نظر سنوی کې داس یو مکتوب لاس پلاس کیږي چې لمخه د افغانستان سره ستر محکمې د حکومت موده تمدید کړي، یعنی د انتخاباتو پرې غزولې ده. که څه هم هڅه وکړه په دې اړه د ستر محکمې نظر واخلو، خو تر اوسه پورې نه یې توانېدلی. خو د افغانستان جمهور ریاست په دې اړه خبرګون ښودلی. د جمهور رئیس مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی رسنیو ته پاستولی ویډیو پیغام کې ولیدی چې د افغانستان ستر محکمې د 2009 او 2014 کلونو وضعیت ته په کتلو چې په هغه وخت کې هم د انتخاباتو موده تمدید شوی، د هغو ته په کتلو باندې او د افغانستان د انتخاباتو د قانون د 104 مادې په اساس باندې دې ته په کتلو سره د افغانستان د حکومت موده تمدید کړې ده. بل خو د افغانستان اجرائیه ریاست هم دا خبر تاییدوي او وایي چې له دې سره د ملي وحدت حکومت هغه کومه موده شوه تر انتخاباتو پورې وه هغه تمدید کړې ده. البته د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د 2019 کال په میزان میاشت کې کیږي. د افغانستان د اساسي قانون مخې د جمهور رئیس موده د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. نو وړاندې په څو میاشتو کې باید جمهور رئیس مکلف ته چې انتخابات راوبلي. دې ته د افغانستان د جمهور ریاست ځینو کاندیدانو غبرګون وکړو، د پریکړو فیصله غیر قانوني وبلله. د حنیف اتمر د ټیم ویان قادر شاه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د غیر قانوني پریکړه ده او هیڅوک حق نه لري چې سترې محکمې باندې له نفوذ په استفاده دغه سی یو ډول پریکړو فیصلې وکړي. حقوقدانان بلابل تفسیرونه لري. له دې نه ځینې حقوقدانان وایي چې دغه یو قانوني پریکړه ځکه پخوا هم داسې اور اوف په قانون کې پاتې سوی و، نو دوه ځله د دریم ځل ده، نو د قانون له مخې دغه حق لري ستره محکمه چې جمهور رئیس په موده تمدید کړي. بیا خو نور حقوق پوهان دغه کار غیر قانوني کړنې بولي. پراتلونکي کې په ازادي راډیو اوریدونکو ته په اړه باندې بشپړ معلومات
ډېر زیات مننه درنو دوستانو. و امر دل چې د افغانستان سترې محکمې د ملي والی د حکومت د مشرانو د واک موده تمدید کړي ده، او تر هغه وخت چې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي دوی به په واک کې وي. په دې اړه به بشپړ جزئیات په نورو خبری سرویسونو کې تاسو ته وړاندې کو. د افغانستان د افغان ولسمشر د تیری ورځی حمله ته چې د مخابراتو په وزارت باندې شوې داغې ته خبرګون خو دلې ویلې دي چې وسلوال مخالفین له دولت سره د سولې جرأت نه لري. محمد اشرف غنی نن د مخابراتو وزارت ته تللې وسلوال مخالفینو ته په خطاب کې الته په یو غونډه کې ویلې دي چې په ملکی دارو حمله د دښمن د زبون او ویری ورسته مثال ده. دا په داسې حال کې چې تیر ورځ 15 وسلوالو د مخابراتو په وزارت حمله وکړه چې لاملې وطن وجل شول او وطن نور ټپیان شول. خغلی غنی په دې ناسته کې همداشان د مخابراتو وزارت د کارکونکو مراجعه نو په ژغورنه کې د امنیتي ځواکونو حادثه او کړنی سایل دي. په دې اړه نور جزئیات در رحمت الله افغان پر راپور کې.
افغان ولسمشر په مخابراتو وزارت له حمله یو ورځ وروسته د یک شنبه په ورځ دغه وزارت ولړ او دغه حمله د مخالفینو د ویرې نښه وبلله.
حمله بر افراد ملکی
غوای په هغه کسانو چې په ملکی دارو کې کار او خدمت کوي حمله ور باندې نه یوازې اعلان نه ده، بلکې د زبون او ویرې مثال ده. محمد اشرف خنی هغه کسانو ته په خطاب کې چې دغه حمله یې کړې ده وای کچری له امنیتي ځواکونو سره د جګړې توان لري نور میدان ته شي. تیر ورځ 15 وسلوالو د مخابراتو په وزارت حمله وکړه چې له افغان امنیتي ځواکونو سره له شاوخوا 15 ساعته جګړې وروسته د دریو افغان سرتیرو په ګډونو کسانو وژل شول او اته ملکیان ټپیان شول. افغان ولسمشر د مخابراتو وزارت د کارکونکو او مراجعینو په ژغورلو او د حمله کوونکو په لمنځه وړلو کې د افغان ځواکونو اقدامات وستایل او هغه د ستاینې وړ وبلل. محمد اشرف خنی د وسلوالو مخالفینو پر ضد توندې څرګندونه وکړې. محمد اشرف خنی وای هغوی چې حمله یې کړې ده د سولې جرأت نه لري.
چقدر خانواداستن که امروز
هغه وای څومره کورنۍ نن د غم په ټغر ناشتي دي ځکه چې تاسو د دې جرأت نه لري چې د سولې لپاره اقدام وکړي. تاسو د دې جرأت نه لري چې د هواد دښمنانو په وړاندې په یو واحد صف کې ودرېږئ. جګړه د چا په ګټه ده؟ آیا یو افغان له دې جګړې لذت او فائدہ وړي؟ دربدری او د نظام نشته نو ولید څه غواړي؟
بنظامي را دیدید چی میخواید؟
په عین حال کې غنی وویل چې د اوسنۍ جګړې د دوام لپاره هیڅ شرعي او فکری دلیل نشته. ظاهرا د محمد اشرف خنی دغه څرګندونې طالبانو ته متوجه کیږي، خو د وسلوالو طالبانو په ګډون هیڅ کومې ډلې د شنبه د ورځې د حمله مسؤلیت نه دی منلی. په مخابراتو وزارت حمله داسې محل کیږي چې ټاکل سوی وه په همدې ورځ په قطر کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ بین الافغاني خبرې اترې سوی وای. د افغانستان د جمهور ریاست په وینا دغه غونډه د طالبانو له مخالفت وروسته د قطر د حکومت له لوري لغوه اعلان شوه. افغان ولسمشر د مخابراتو په وزارت کې په شپږ دقیقو خبرو کې ویلي د افغان بیګونه خلکو د وژنې مسؤلیت هغه چا ته ورګرځي چې جګړه کوي، هغه جګړه چې د ښاغلي غني په وینا د حل روښانه لارې لري.
درنو دوستانو زموږ له ازادي راډیو نه اوري و موریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مخابراتو وزارت باندې د تیر ورځې حمله ته په خبرګون سره ویلي چې وسلوال مخالفین له دولت سره د سولې جرأت نه لري. لکه څنګه مو چې په راپور کې اوریدل تیر ورځ د افغانستان د مخابراتو وزارت باندې لکه تر لږه 15 وسلوالو حمله وکړه چې په لامل یې وطن وژل شول او وطن نور ټپیان شول. ویل کېږي داسې چې دغه حمله کوونکو له پوزی یونیفورم نه په استفاده باندې په دغه وزارت باندې حمله کړی ده. په دې حال کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت د کابل ښار په یو شمیر بازارونو کې د پوزی یونیفورم پلور غیر قانوني بلل دي. د دې وزارت ویان قیس منګل نن ازادي رادیو ته ویل دفاع وزارت په کافي اندازه یونیفورم لري چې خپل ځواکونو ته وویشي. د په داسې حال کې د پلازمینې کابل او یو شمیر ولایتونو په بازارونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو یونیفورم په غیر قانوني ډول پلورل کیږي. اجمل تورمان په کابل کې د دغه یونیفورم د پلور یو بازار ته ورغلی دی او راپور یې پرې جوړ کړی.
د کابل ښار د پل خشتې سیمه نظامی سرای، دلته په دې سرای کې پوځي یونیفورم او بوټونه پلورل کیږي. د یو دوکان مخې ته ودرېدم او دوکاندار مې وپوښت. دا په کابل کې د پوځي یونیفورم درېشې خلو بوټونو نښانونو او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د نورو اړتیا وړ اغوستونکو ملحقاتو یوازینې بازار نه دی، بلکې د معلوماتو پر بنسټ نور لوی او واړه بازارونه هم شته چې دغه توکي په کې پلورل کیږي او شاید ورته بازارونه په ولایتونو کې هم. په پلازمینه کابل ولایتونو کې ډیر ځله حمله له همدې پوځي یونیفورم څخه په استفاده تر سره کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لخوا او معلوماتي ټکنالوژي پر وزارت د شنبې د ورځې د حمله په تړاو خبر شوې اکسوده خي چې یاد حمله هم د پوځي یونیفورم نه په استفاده تر سره شوې و. یو شمیر کابل خاریان د حکومت لوري د داشان بازارونو د تړل کېدو غوښتن کړي. د کابل خار دوه تنه اوسیدونکو صلاح الدین او امید ازادي رادیو ته وویل
د دې د خرڅول چې دی دا یو غیر قانوني کار دی کده دی باید کلک مخنیوي وشي، ځکه چې دا غوی ته د لار اسانه شوی درازي نظامی دریشیا غوندي او زی په یو محل باندې ورننوزي 14 کې
سنتوري مشه از طریق از نمو مشه دریشي دولتي را میپوشه بوتایش هم میپوشه. مردم ته فکر میکنه کی نفر دولت است، خود نفرای اردو ملی ویاز میارن چې سر مردم سودا میکنن یا هم غیر قانوني سر دک سودا میکنن، باید جلوگیری شه.
خود دغه بازار دوکانداران ادعا لري چې دا توکي په هر چا نه پلوري او په چای چې پلوري په بدل کې د اسنادو غوښتنه کوي. امین الله پوزی د ریشي ګنټون کې
فروخته میشه، مګر فروخته مکتوب داشته باشه، فوتوکپی چې میگیرن تذکره شه میبینن کلیشه چې مکتوب پرځه کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ملي اردو یونیفورم باید په بازار کې خرڅ نشي، ځکه دوی په کافي اندازه یونیفورم لري چې خپل ځواکونو ته وویشي. د دغه وزارت ویان قیس منګل د کابل په پل خشتې سیمه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د یونیفورم پلور غیر قانوني بولي، خو زیاتوي چې په یو شمیر بازارونو کې د قانوني اسنادو د موجودیت په صورت کې دا کار کیږي.
مغازایی که یا خیاطخانه‌ای که اول لباسار اینا مفروشن
کومه مغازه چې د یونیفورم پلوري حقوقي اسنادي پروسیجر بشپړ کړی، حقوقي یونیفورم پر عوامو نه پلوري، اولی د ملي اردو کارت ګوري، هغه ثابتيږي بیا یونیفورم ورته جوړوي. په پولي خشتي کې چې خرڅيږي دوی قطن جواز نه لري او پلورلې دلته امانه دي،
قطن جواز نه دارن یا ممنوستن.
حتی موکړه په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو نظر هم واخلو، خو د پرلپسې اړیکو باوجود بریالي نشو.
آزادی رادیو لاونه ترو وورزه پونه کې
دغه غل آزادی رادیو ناورې ټاکل شوې چې د افغانستان د ملي شورا ولسمه دوره تر روانې پنځم بي ورځې پورې پرانیستل شي. دغه موضوع نن په پارلماني چارو کې د دولت وزیر د یاد وزارت د کلنی کاري راپور د وړاندې کولو پر مهال وکړه. خو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې خای د ولسی جرګې د ټولو ولایتونو ورستۍ پایلې تر راتلونکو دوه اونیو پورې ورستۍ شي. اجمل تورمان راپور ورکړي.
د افغانستان د ملي شورا د نوې دورې د کار په پایل کې تر یو نیم میاشتنی ځنډ وروسته اوس دغه هیواد په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وایي چې خای د ملي شورا ولسم دور به د راتلونکو پنځ شنبې تر ورځې پورې پرانیستل شي. فاروق وردک د یک شنبې په ورځ د دغه وزارت د کلنی راپور تر وړاندې کولو وروسته په دې اړه د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې وویل
ان شاء الله هغه معلومات چې ما په داسې کې قرار لري 100% بیا هم مطمئن نه کدای شي ورځ مخکې وروسته شي، اما ان شاء الله تخمینی ډول د پنځمبه ورځ کوولای شم چې ان شاء الله پنځمبه مقننه قوه ملي شورا به افتتاح شي.
د ملي شورا د غړو ژمنې رخصتي هر کال د هود د میاشتې په 15 نیټه ختميږي او د قانون لمخې د هود په 14 باید نوې دوره د ولسمشر لخوا پرانیستل شي. خو دا ځل ارګ ویلي و چې د نوي وکیلانو تر معرفي کېدو پورې نوې دوره نه پرانیستل کیږي. د ملي شورا د ولسمې دورې په پرانیستلو کې ځنډ د ولسي جرګې د ټاکنو د وروستیو نتایجو نه اعلان دی چې د کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو نه دی اعلان شوي. دا ځنډ د پخوانیو او نویو وکیلانو د مدني ټولنو د استازو او حقوق پوهانو له توندو انتقادونو سره مخ شوی او ویلي چې د درېمې قوې یا ملي شورا نشتون د نظام د کمزوري کېدو لامل ګرځي. حسم وکړه په دې اړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نظر هم وپوښتو چې آیا تر روانې پنځشنبه پورې به د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو د ټولو ولایتونو وروستي نتایج اعلان شي که نه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا موضوع د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون ته راجې او د یاد کمیسیون مسؤلینو بیا زموږ اړیکه ځواب نه کړه. خو د تیر جمعې په ورځ د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون منشي قاسم الیاسی ازادي راډیو ته ویلي و چې تر راتلونکو دوه اونیو پورې به د کابل په ګډون د پاتې ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې ورسته شي.
فقط باقی مانده کورم انشالله شاید یک شنبه
ده کوچیانو حوزه پاته ده چه خواهی ده یک شنبه یا دو شنبه پا ورز ارسته ایشی ده پکتیا هم پا خلاصی دودی کندوز بغلان و میدان وردک پاتی اولایت ندی چه دراتون که اونهی تر پای با لکابل و زینو حوزو پرتا ارسته ایشی.
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د غشان ویلي چې د ولسی جرګې د نویو غړیو 2 اعلان شوی او حکومت وغړي خای وکول شي د قانون پر بنسټ نوی ملي شورا پرانیسي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوریدل نو دوستانو و موریدل چې ټاکل شوی د افغانستان د ملي شورا ولسمه دوره تر راتلونکي پنځشنبه ورځې پورې پرانیستل شي. په امدی مسله کې پاتې کیږو د حقوقي چارو پو او د پهنتون استاد ودیر صافی وایي چې د ملي شورا د ولسمې دورې د پرانستلو لپاره باید عجله وشي. خغلی صافی ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې د نوي وکیلانو د کار پایل د قوانینو په تصویب او د غشان د سولې د پروسې په برخه کې ډیر اړین دی.
خبره خدا ده چې محترم وزیر صاحب د پارلماني چارو لږه حتی نه وخت د اطمینان خپل خلکو ته ورکوي. دای به دوی وخت ویلی وای کمیسیونونه چې بدل شول بیا نه وای کمیسیون جوړ شو څونه موده چې تیره شوه ټولو مشکلاتو سره دوی باید حل کړي وای شپه ورځ کار کړی وای او دا پارلمان نه وای افتتاح کړی. یوه دوره غیر قانوني پارلمان ادامه پیدا کړې ده وروسته د ختم نه دغه میاد نه چې دوی باید انتخابات کړي وای. نو چې شوي دي باید چې هر څومره زر دا افتتاح شي دا په سولې باندې په مشورو باندې حتی بلې لویې جرګې ته بیا ضرورت نشته. همدا نه وای پارلمان د خلکو نمایندګان دي راغلي دي دا د په ترکیب د رسمي لویې جرګې کې سره کښېنه وي فیصله دې وکړي د یو نظر باندې د ټول ملت د افغانستان د طالبانو سره د څه ډول مذاکراتو پر مخ بیولو. دا ډېرې لانجې به دا پارلمان حل کړي او کازر وشي او دا وینورې پاتې نه یی جنجالونه
پاتې. استاد ساس په نظر باندې دغه د ملي شورا هغه اصلي دنده خو څنګه ولسی جرګې د قوانینو تصویب دی. په دې برخه کې مثلا دغه جرګې په اعلان کې ځان راغې څونه په دې برخه کې فکر کوي چې موږ تاوان کړی دی.
دې برخه کې دې تاوان کړی ول چې موږ حاکمیت د قانون غواړو په افغانستان کې او هغه چې د پارلمان د خوای قوانین تصویب شوی نه یی او یا ضروری نور قوانین ایجاد شوی دوی حاکمیت دی قانون پلی کولو تا صدمه رسیگی. وقت چه حاکمیت دی قانون نیی سوله نیی چه سوله نیی عدالت نیی.
د کابل پوهنتون استاد ودیر صافی او چی اجمل تورمان ورسره ملکه کوله.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو سیمه ایزه مسله په سرلنکا کې نن په غنو 14 کې د وژل شوی او ټپیانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. 14 د پلازمینه کولمبو په غړون په څو خارونو کې په کلیساګانو او هوټلونو کې شوی دی. نور حال په دې اړه
نوري اس نوري وړاندې کوي.
په سریلانکا کې نن په ګڼو چاودنو کې د وژل شوو کسانو شمیر له یو نیم سل کسانو اوخته او د ټپیانو شمیر هم له 500 تنو زیات شوی دی. دا چاودنې نن سهار د کلیساو په شمول چې د مسیحیانو اختر په کې لمانځل کېده په بیلابیلو ځایونو کې شوې دي. راپورونو له مخې یو شمیر حملې د ځان وژونکو لخوا شوي چې تر اوسه چارواکو هغه نه دی تایید کړي. درې چاودنې د پلازمینې کولمبو د شمال د نیګومبو ښارګوټي په درېو کلیساو کې شوې دي. درې نورې هم د کولمبو په عصري هوټلونو کې شوې دي. د نیګومبو د سانت سبستیان کلیسا په خپل فیسبوک پاڼه کې د کلیسا د نن د ورانی تصویرونه ایښي چې په وینو او اوږدې چوکۍ او غولې په وینو لړلې ښکاري او له خلکو د مرستې غوښتنه کوي. په دې ځای کې په چاودنه کې لږ تر لږه 50 تنه وژل شوي دي. د پولیسو په وینا درې چاودنې په عصري هوټلونو کې شوي دي. د راپورونو له مخې له دېرشو زیات بهرنیان په دې چاودنو کې وژل شوي دي. د سریلانکا د مالی وزیر منګالا سمارا ویرا په یو ټویټ کې ولیکل چې داسې ښکاري چې دغه حملې چې ښې تنظیم شوې د وژلو ورانولو او ګډوډي د رامنځته کولو لپاره یوه هڅه وه چې په نتیجه کې یې ډېر بې ګناه انسانان ووژل شول. د حکومت یو بل وزیر هرشا د سلوا په خپله ټویټر پاڼه کې ښلي چې له چاودنو وروسته یې ډېرې وحشتناکې صحنې لیدلې چې د بهرنیانو په ګډون ډېرو کسانو ته یې مرګ ژوبل اړولې ده. تر اوسه پورې هیچا د دې حملو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د سریلانکا ولسمشر مایتری پالا سریسینیا له خلکو غوښتي چې خپل آرامي حفظ کړي او د دغو حملو په اړه تحقیقاتو کې د چارواکو ملاتړ وکړي. تر دغو چاودنو وروسته په پلازمینه کولمبو او هوایي ډګر کې امنیتي تدابیر شدید شوي دي. له حملو وروسته په ښارونو کې پر ګرځېدو راګرځېدو بندیز لګول شوی او چارواکو ویلي چې د فیسبوک او واټساپ په ګډون لویې ټولنیزې رسنۍ په موقتي توګه بندې شوې تر څو د غلطو معلوماتو او ګنګسو د خپرېدو مخه ونیسي. تر اوسه چارواکو دغه حملې چې پر مذهبي ځایونو او هوټلونو شوي تر وروسته نه دي بللې. د سریلانکا د وګړو چې اکثریت بودایان دي په سلو کې یوازې وي کاتولیک مذهب دي. مذهب ته هم په دې هیواد کې د تعمیل او اکثریت سنهالیس ټبرو ترمنځ دي یو والدي یو ځواک په توګه کتل کیږي. د نړۍ مشرانو هم دغه حملې غندلې. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس په سریلانکا کې دغه خونړیو حملو په اړه خپګان څرګند کړی او ویلي دي چې د دغه بیرحمه خشونت د قربانیانو په خوا کې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په یو ټویټري پیغام کې سریلانکا له خلکو سره د زړه له کومې د خواخوږي مراتبو د څرګندولو ترڅنګ له سریلانکا سره د مرستو د چمتووالي خبره کړې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل دغه حملې غندلې او غوښتنه کړې ده چې هغه مذهبي کرکه او نه صبر چې نن په دې بڼه په حملو کې څرګند شوی باید برایو نمومي. د نړۍ ډیرو نورو مشرانو هم د دغو حملو په اړه چې په سریلانکا کې د کورنۍ جګړې له پای ته رسېدو راهیسې په یوه لسیزه کې تر ټولو خونړۍ حملې دي سلمان سرګن کړی او دغه لړۍ روانه ده. په سریلانکا کې کورنۍ جګړه چې څه باندې 25 کاله دوام کړی او په 2009 میلادي کال کې پای ته ورسیده. د تامل د پلانګانو په نوم وسلوالیا غیر ډلې د تامیلیانو لپاره د یو خپلواک هیواد د جوړولو لپاره مبارزه کوله. دغه ډلې هغه مهال پر بانکونو د سوداګرۍ پر مارکیټونو بودایي معبدونو او د غراز د سیلانیانو په مشهور هوټلونو حملې کولې.
زموږ غږ ازادي رادیو نو ری درنو دوستانو راګرځو افغانستان ته ورزو هلمند ته د سولې د ورسي حرکت غړو د حکومت او طالبانو د عملیاتو پر ضد لاریون کړي. د دې حرکت غړو چې ګڼ شمیر ماشومان او خزي هم ورسره ملګري وي شوار ورکړي چې د حکومت خالد او د طالبانو الفتح عملیات د خلکو د وژلو لپاره دی ګټه نه لري. زموږ همکار دغه لاریون ته ورغلی دی او لسیمی نور حال راکوي.
د لشکرګاه شهر د لوکانو د لیسی پر څلور لارې پر یو دیوال لیکل سوی دی جنگ بس دی. دلته شاوخوا ګڼ شمیر دکانداران او ځینې تیریدونکي کسان د هغه لاریون سیل کوي چې لسیمې د مارچ په ډول تیریږي. د سولې د ولسی حرکت غړو یو اربیا په لشکرګاه شهر کې لاریون وکړ او پر دواړو غاړو یې د سولې غږ تازه کړ او د جګړې د شکیلو خواو لخوا د خالد او الفاتح په نوم اعلان سوي پوځي او جګړیز عملیات وغندل.
نظم استاد شهید خور پښتنه چا وکړه، نظم د شهید مور پښتنه چا وکړه، او نوم د شهید ورور پښتنه چا وکړه.
کته هم په لومړی کې د دې حرکت نوم د هلمند د ځوانانو د سولې ولسی حرکت خو کله چې کابل ته پپ شو او بیا د غزا د هیواد په شمال کې بلخ ولایت ته پلوڅ شو ولاړل، نوم یې د سولې په ولسی حرکت بدل شو. دا حرکت تیر کال تر دې وخت لږ مخکې د لومړي او په مربوطاتو کې یو ورزشي سټډیوم ته نږدې تر یوې چاودنې وروسته چې 16 کسان یې ووژل او تر 50 ډېر یې ټپیان کړل راپیل شو. که څه هم د دې لاریون د امنیت لپاره خاص تدابیر نه دي نیول سوي، خو د ګوتو په شمار پولیس په یوه رینجر لار تړلې ده او هغه کسان چې د لاریون په مخه ورځي نه پرېږدي. دا حرکت غړي چې څومره ګڼو سیمو ته نږدې کېږي هومره د پولیسو او امنیتي کسانو حضور کمیږي. د سولې د ولسي حرکت یوه غړي پاچا خان مولاده د ازادي راډیو ته وویل دوی د ټولو هغه کړنو په ضد اواز پورته کوي چې د سولې ممانعت کوي.
دا یو کال مکمل کېږي چې ولس د اوربند غوښتنه کړې ده، مګر بیا